پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې ده. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډی سي کې د خبری کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچاوي په ټوله نړۍ کې څه باندې 800 میلیون کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر لنیستي کړپېشي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوشي ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خاطر روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کې شي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغاني ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایم کلیزې د څلور ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي اي ورکړل شوی. شغلی زادی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مند چې د غنو نور هغو خلکو اچي هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کیدونکو هلی زړه کړی دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان او بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی وو. په شمالي وزیرستان کې لتیری وی میاشتې رئیس د ماشومانو د غوزن یا پولیو و پیش سب شوی دي. پاکستاني رسنیو تیر ورځ دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د ورستۍ پیښې قرباني یو وکلن انجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دادي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زلنسکی د سرګندونې بیګا خلکو ته پخپلوي نه کې وکړي. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامی وضعیت چې د مخ کې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او د نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی شي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکو موضوع مول طالبانو سره هم شریک کړي ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغي جوړې د پلاوی لې وغړي سره شهیدلې یو
چې به یې څو پورې جرګه جاری پای پورې وړس باندې.
په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبرو
سار دغه واقع شوې ده. نو د چسپکی مین معلومی کی گاڑی دی یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده.
په کندهار کې به مرمنی د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړي.
خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دی لاسي کنداري غاړي دی او خیاطی دا د سینو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوی دي. انټونی بلینکن تیر ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نورحال د فیروزی عزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځمه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ دوه سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوه. په ځانګړي توګه کله چې دوی د خزو نجونو د زده کړې کار کول او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګښتونو په ځانګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ترسره کوي.
بلخوا د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګښتونو غړي توقيف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنکړي. ښاغلی مجاهد د داعش د لولوري پر شیعه مذهب ازرګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر هوټل لخوا کله کله بریدونه سوي دي. د پوځونو مساجد او د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. کار هغه وخت هم کېږي چې د امریکایانو حضور دلته په زرګونه د ناټو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یونیسپي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حمله وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبل ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزن بولي، خو ښایي په دې هیواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سنی صوفیانو په دوو خانقاوو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونی حملې وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ زوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلې اور نن نه مده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نه هم ورځ ده. تر دې د ملاور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دوی کڅ هم حادثه وکړه او د چهار شنبه په ورځ باندې دا اور یو سناسه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبي تیز شوي چې اوس مهال د دوی له کنټرول وتلې دي. سیمایز اوسیدونکو وایي چې لکتر لګه د 1300 تر 1500 د نورستان اوسیدونکو دغه اور د وجلو حادثه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلې. دا اور نه ورځ وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کوم ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دی او د غشان د چارتره شو ونی دی، په دې ځنګلونو کې دا اور لګیدل دی. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه د معلومه چې څومره ځنګل به سوځیدلې، خو ځینو سیمایزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لک تر لګل یو نیم سلنه تر 200 هکتار ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځیدل دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هواده غوښتي دي چې دغه اور په وجلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزی 13 ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت سرپرست دیانګ یینان سره په لیدنه کې دغه هواده غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په وجلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دیاړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه خپل حکومت سره شریکه کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2000 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلی مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان جنو غړیو د سولې خبرې پیل شکړې دي. نن د خبرو دریم اورسته اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاز د جرګې لیو مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني گورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې ځاتې دغه پکې نه دی بلکې دا زمونږه ولنې نشستونه وکنه ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي ورانېږي بیس فور لګتي نو زمونږه دا لږه تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټاین زمام نین زمام دا هغه څه ټایپ شي نه دی پکې بیا راتک دی بیا پی سټاکس مطلب دا ټول دی پی سټاک کې شامل دی لافت نیکست سیشن و بیا بل کیږي
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي
په زیاته به کې مونږ هم دا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاری پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه ځوان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقه یې امن ته نقصان ورسی
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نمائنده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایل جرګه یې راسیناست خبرې لستارټ هم اخیسته ته داسې وکړنه
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي
نه نو اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړل چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګری یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز یا هیڅ سره هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو تاسو یو سلسله ده
ځینې هغه دا هم نیوکی کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي
مونږ 350 کسان راغلي نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران ک نه راغلي یا بکراته وړي نو هغه سره مونږ کې نو
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته سمره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت
خو مرسته دا ده چې هغه مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفین سره دغه ساتي مونږ سره مو دغه سره
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سوبې او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو سوبای حکومت مطلب دا لري چې وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومه خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بیرای دی پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بیر نه راځي چې مونږ بیا نو ته دی اختیار شته نو راغلی اختیار شته
د خیبر پښتونخوا په خانه گورنر شوکت الله خان ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شای په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګه یا داعش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړول کله لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لوري دی. کاربوهانو امنیت شورا ته په خپل دی راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړه زیات شي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو پر راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حمله وکړي. خو د راپور چمتو کوونکی وای چې ل دې سره سره په افغانستان کې د داعش القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شی دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید د افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مغناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده. نو چې سپکې ماین معلومی کې یو ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خول شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړی خلکو په بچو او کس په سرسری غونډه زخمي ده شوشو نو شو واده موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرفه خراب شوې ده یو ټیر سچره نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیخې لزای یو ټپیر اورل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل روزی په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسیې ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې ځواکونو عملیاتې څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتس کې د روسیې شدید عملیات په شا وتنبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دي توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تېره شپه ناوخته په خپل وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتس کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی، خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دي توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسیې ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورویشتو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سو چې د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د پوینا ډیره دغه کسان هغه ځای اوسیدونکو دي چې ورڅخه له دغه شهر د وټلو غشتنه سوي، خو د په خبره مخه نیول سوي ده.
له خبرونو
ور آخوا.
دا زجر رو پدی خبرمانه که مو اوراندی دا غزنی شارت ورولو، حال تا مو دا ترافیکی سستم دا تنظیم لیوی حج خبرو. نریوالو چاپی خبرونه او تا کتن هم لرو، خو اوس پا مخی تردی چه دوغو مطالبو تا ورشو کندهار تا مخکرو. دا کندهار پا دامان ولسوالی که وی میرمنی دا لاسی صناعت دا تولید مرکز جور کرده. پدی مرکز که لسکونه بیوزل میرمنی کار کوي. د دې مرکز کارکونکي وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکي ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وای د سلګونو زرو افغانیو شخصي پنګونی په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکشي دیش بې وزله میرمنی په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
مش کار چې دی د دوه وخت خاص څخه دی ځنی هغه خوندې دي چې د ساعت خاص څخه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او ځنی ته ماشين خاص کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوه مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وای خاوندې معتاد دي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
دلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندانې معتاد دي بدلته راځي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکه پیدا کوي. زما اړتیا د هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دي دلته راځم د خپل کار کوم د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کوم. سهار پر اته بجې چې راستو بیا د یوې بجې پورې به دلته خپل کارونه کوو. هسې په ورځ کې به یوه جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشتره اخلي مارکیټ ته وړي.
لاسی توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلی او کورنۍ یې له فقره اژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالۍ او بیبي جانه د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بیخي ضعیف و بنا مجبوره سم د کارت مې مخه کړه نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شي. بیا موږ د دولت څخه واړو چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغه باید موږ خپل پښو ودرېږو زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دي ټوکران مکان دي سرخان مواد راته راوړي موږ غواړو چې خپل پښو خپل ودرېږو.
که موږ سره څه پرمختګ روان دي خو زه مجبوره وم د مجبورۍ راولاړه سولم دلته مې خپل کار کوي سړی مې سمې ژرېم دي ګرده خبرې مو چې مو چې ګرات کې بزرې بابا کې معاملا سره وتړل د سړي سره راولاړه سم زه د خیاطۍ را دي کومه
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی شار ته د ورتلونکو موټرو لپاره تم ځایونه جوړ شوي دي. پخوا به دا موټر په شار کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل. د دې شار یو شمېر اوسیدونکي تمه لري چې له دې سره به په شار کې تر یوه اندازې بې نظمي راکمه شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی شار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند له ځینو کلیو د غزنی له اتلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشت سیمو او د ښاري وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ټرافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې دلته د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاصه دي، کوم مزاحمت نشته ورته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لایني موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دوه چاپي خپرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودي. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 60,000 ټنه غنم، 14,000 ټنه درمل او د کووید-19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې پر ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 3 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په 4 اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی وو. ورځپاڼې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي، نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي سب شوي پیغامونه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 21.
له تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېر رسیدل پیغامونه مو راغوند کړی و خو تخنیکی ستونزې اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یو یادونه وکم چې تر 12 بجو وروسته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. دا په دې پروګرام کې د تنباکو د ضرر په اړه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. 12 بجو ډیر شتکه کې دی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبان په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیر ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس په مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي چار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همشغه کونکي اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر لنیستې کړي شي. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کې شي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغان الاصل بریتانیایی صابر ځاځی ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالی نشان یا مډال او بی ای ورکل شو. د بریتانیوي رسنیو د راپورونو لمخي دته د بریتانیا د ملکی دویم الیزابت د واکمنۍ د ابیایي میکلیزي د څلور ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان ورکل شوی. شغلی ځاځی په خپل فیسبوک پانه کې لیکلي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅه مستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړي کېدونکي هلي ځلې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وايي اوکراینی ځواکونه د سیفرودونسک په شار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوي لري. زيلنسکي د سرګندونې بیګ خپل ملت ته په وینا کې وکړي. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامی وضعیت چې د مخ کې ډېر ستونزمن بللای وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسي لیار خل درې میاشتې تیر شوي او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسي د جګړې د درولو لپاره غاړه نه دی شي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د می یو ډیر شمه چې د خبرګولی یا جوزا لسمه نیټه سره برابر ده. تمباکو ته د نوې لورز یا په بلمانه هغه ورځ ده چې خلک له تمباکو د جوړو د خنیاتو لکه د سګریټو چلم پایپ او نسوارو پری حدود ته چوي. د دې ورځې د یادونې هدف دا دی چې خلک د تمباکو د کارولو له زیانونو خبر شي او وهڅيږي چې دا خطرناک احتیاط چې هر کال د زرګونه انسانانو د مړینې باعث کیږي پرېږدي. ډېر خلک غواړي چې دا عادت پرېږدي خو د ډېرې مودې کارونې له کبله پرې روږدي کیږي او وروسته یې پرېښودل ورته ګران ښکاري. په داسې حال کې چې دا کار ممکن دی خو دوی په لارو چارو نه پوهیږي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د تمباکو د کارولو زیانونه کوم دي، آیا د تمباکو احتیاط د پریښودلو وړ دی او کدی په کومو لارو چارو کورنۍ باید څه وکړي چې ماشومان په تمباکو روږدي نشي او نورې پوښتنې. د خبرونې میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان. ډاکټر صاحب، له ستړي مشي وروسته راته ووایاست لطفا چې د تمباکو عمده لوی زیانونه کوم دي، البته په وړو په جزئیاتو به وروسته هم خبرې وکړو.
سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د تمباکو خو ډېر موزیره او هغه دي چې خلک یا په افغانستان یا په ټول جهان کې ترې استفاده کوي. ضرورونه یې خو ډېر دي، خو له یو ویشتونه تر 15 خطرناکې ناروغۍ چې د انسانانو یا د خلکو چې سیګریټ استفاده کوي منځته راځي. چاغه ناروغۍ دي، سرطاني ناروغۍ دي، د شش ناروغۍ دي، قلبي ناروغۍ دي، او حتی سبب د جلدی ناروغۍ یا د پوست ناروغۍ هم سبب ګرځي چې بیا ورسته دا په وړو شکل او بیا ډېری کم کم چې هغه بیا خطرناکیږي او سبب د مرګ یا د مړینې کیږي.
مننه ډاکټر صاحب ستومان، اوریدونکو را سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
السلام علیکم. څنګه تاسو؟ الله چې دې له کابل مې اړیکه نیولې. دا نو سوار خو شکر دی الحمدلله
تر دا علامه ز د خدا پاک ساتل ما خدا وس یو کم پانا وتی چوک فین جاپان یو توای چوک فشوری ورته وای چوک افغانی ورته وای چوک رنگ رنگ ورته وای کنه چې دا د نسوارو تو پیرستا کنهستا او دا څومره تاوان کوي
مېرمنې وکي سومن صاحب
پان او نسوار یو شیدی هغه کوم مخکینی نسوار چې استفاده کړي مخکې وختو کې هغه داسې و چې کوم پوخ به نه درلودلو او مستقیم به داسې خلکو دا استفاده کول اوس خو بعضې شرکتونه یا بعضې کمپنیو په دې باندې چې د خپل تجارت په خاطر باندې هغه داسې یو خلطۍ پوخ ورته جوړ کړی دی چې هغه په دمه د پان یا پنځه پنج یادیږي دواړه یو شی دي ضرر یې هماغه مره دی لکه د نورو نسوارو هیڅ فرق نه کوي ضرورونه دا دي چې مثلا د خولې د انتان یا میکروبونو سبب کیږي په اول ورځو کې سړی نه پوهیږي آهسته آهسته یا کرا کرا دا میکروبونه او دا انتانات په سبب دی د غاښو د خولې د ژبې اته د ستوني او تر معدې پورې دي میکروبونه رسیږي چې بیا په راتلونکي کې ډېر په سختۍ باندې دغه علاج کیږي یو دا چې د غاښونو به زیړیږي او یا به توریږي او یا به هغه په ساده ډول درته وایم چې هغه به چونجي وهي نو دغه د پاره چې موږ او تاسو د دې نه مخنیوي وکړو یګانه لار یګانه هغه دا دی چې موږ او تاسو د دې نه نور ډډه وکړو او د اولادو د پاره یا د خپل ملګرو د انډیوالانو لپاره چې څوک د سیګریټ یا نسوار استفاده نه کوي موږ او تاسو د هغه په خاطر باندې استفاده ونکړو یا په کورنۍ کې د اولاد د مخینه باید موږ هم د سیګریټ یا نسوار ونه کو په خاطر دې چې هغه اولاد یا بچیان یې پلار ته ګوري او د هغه نه زده کوي او بیا هغه عمل کوي نو زه ټول نه مخواهش دادې چې کوم سیګریټ یا نسوار چې دوی کوي هغه د خپل کوچنیانو او د ماشومانو تر مخ باندې استفاده ونه کی
مننه زه غواړم چې ځکه چې په پښتنه وکم دوی یادونه وکړه چې تر اوسه پورې له هیڅ صحیح ستونزې سره تر دې عمر نه دی مخامخ شوی یو ټول عمر هم نسوار کړی دی اڅرځي سپ تاسو عمر څومره دی؟
تکل څه کړو چې ما عمر بار بس وویش کال دی وسه تقریبا 28 کال تا وړم مله شکر دی الله الحمد خدا څخه بار بار شکر ادا کوم چې ته اوس په کنه شنه ما خلاص نه یو خدای نور بکښته کی نو ځکه ما دا ته وویل چې مثلا زه خپله نشه سره جوړوم نه چې ما قانون ولای ما بیخیده نسوانه نشه که خاني مطلق په پسیب کې ګسه بندوي اسو دین
مننه ستومن صاحب اڅرځي صاحب وایي چې وویش کلن دی دا احتمال شته چې د ژوند په پاتې پړاوونو کې دای خو تر اوسه ډیر ځوان دی د تمباکو ضررونو سره مخامخ شي
بالکل تر اوسه خو دای ځوان دی کیدای شي تر اوسه پورې د دې شرایط ورته آماده شوی نه یا به دغه سیستم معافیتي قوي وي نو په همدې خاطر باندې ولی د یادونه وکړه چې د قندار نسوار یا د نسوار د هلمند نسوار ټول نسوار یو نسوار دی او په ترکیب کې چونه استفاده کوي یو قسم هغه دی چې هغه د خولې د شریدولو سبب کیږي او کله چې په خوله کې زخم او یا جرحه رامسته کیږي انتان ډیر زمينه ورته مسايده کیږي د انتان په اساس باندې وجود ته او سیستم ترور بعد یعنی ماس آهسته آهسته یا په قرار باندې دته مشکلات پیدا کیږي اوس د ځوان دی کې د شي په باندې کوم تاثیرات ونه کړی او خواهش می دادې ځینی وختونه می دادې چې نور د اطفال د مخې د ماشومان د مخې دا کوم عمل چې دی د ایران کړی او وینې کړی چې هغه هم ځینی زده کوي
مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم البته په لاین کې لرو مګر مخکې لدی چې دا اوریدونکو راشي په خبرونه کې لتا سن سوال مطرح کی ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو په وړاندې په مخکې د سیګریټ نڅکی مایندې پلرونه ک د دې د زیانونو په اړه هم لاند راتو وایست چې بیا اوریدونکو ته ورشو
کوم څوک چې مستقیما د سیګریټ استفاده کوي د سیګریټ په اخرینی برخه کې چې هغه د خولې د لارې کشکیږي هلته په فلټر یو غدي د سپنج په قسم باندې یو شکل لري چې هغه کې دغه نه دوه تصفیه کیږي او بیا ځي شوشته او د شوشنه بیا جذبیږي عصبي سیستم د پاسه باندې تاثیر کوي او نفر د احساس د نشي یا د مزې کوي نو هغه کوم بیرته چې هغه د شوشنه راغوزي په فضا په یعنی په عامه فضا کې خبريږي یعنی په دې معنی چې دا موزیر تر دغه نشه یو دا چې خود سیګریټ نشو او بیا ال تلاړو د شوشنه په شوش کې جس سوبیت دغه سره یو بل کاربون ډای اکساید راووت په فضا کې خپور شو یعنی هغه کس چې مستقیما استفاده ځینې کوي هغه خو متضرر شو، ولی کوم کس چې په چاو خوای ناس دی یا ولال دی یا ګرځي هغه دوه چنده متضرر کیږي په خاطر د دې چې هغه نورم التالوده شو.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
داود چم د زابل څخه.
مهرباني داود خان.
زه تقریبا 30 کال کېږي د مسواره مدي اوس په خو يم نسب د کتر کې عادت تر ذات قبل رات نو څه وکوم.
مننه داود خان. یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست.
متولا خلی زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ.
دا د نسواره د پرخدلو لارې چارې کومې دي؟ ابل یو قسم له شاید شیشه ورته وای چې د کلی ځوانانو د هواد ځوانانو ډېر برباد کړ، چرس او پاوډر خو پرې دچی خو دغه د نسوار د پرخدلو لارې چارې به کوم یو د پاوډر چې شیشه ورته وای د شی بارک ډاکټر صاحب معلومات راکړي خو به.
مننه ډاکټر صاحب. استومن دوی اول خو غد شیشه او د تنباکو ترمنځ توپیر ک زحمت نه ورته وایست، او بیا دا پختنه چې نشه یا اعتیاد د پریخودو ورده کنه په دې اړه لطفا.
د دې ورونه خو مننه چې د کونړ نه زنګ وهلو. اول خو دا چې تنباکو طبیعي یو کښت او کمزار دی چې د افغانستان کې مروج دی. اول کوم کس چې مثلا شروع کی په ځوانۍ په حالت کې د مکتب په حالت کې د سیګریټ نه شروع کی، بیا ځینې نسوار ته او بیا ځینې چرس ته او بیا ځینې هیروئین ته او اخري حد چې دی یادې نشي هغه زموږ د ورور چې ویلي دا شیشه دی. بدبختانه شیشه اوس په افغانستان کې جوړیږي تولیدیږي، د تنباکو سره هیڅ ارتباط نه لري. خو زه اوس راځم مسلې د پرخودلو ته چې ځوانان سره کوم کولای شي لدینه وکولای شي چې دا پریږدي. اکثره خلک خو مسلې په پښتنه جنو کو چې شل کال تر 10 کال دوی استفاده کوي د نسوارو یا د سیګریټ نه، او دوی وایي چې دوی بعد لګین استفاده جنو ونه کړی او څنګه دوی پریږدي. موږ تاسو مسلمانانو الحمدلله په ټو په یو کال کې موږ تاسو یو میاس روزه لرو چې ډیر بختور او نیکمرغه میاستې. پدې کې موږ تاسو ته وګورو چې د ورځې له خوا نه ول ساعت روزه نشو یا مشپاړه ساعت روزه نشي چې په هغه کې هیڅ نه و خوراکي او یا د څښاک د لپاره یا سیګریټ یا نسواري استفاده نه کوو. یو لږه راینه شروع کیږي چې باید موږ تاسو آیسته آیسته مثلا په ټولو په روزه کې مثلا چې موږ تاسو د روزه ماته یو کو نو ټول اشتیاده ترادیشن نسوار او کی سیګریټ و هیو داوی. نو کدی په اول ورځ باندې چې کوم اول ورځ دی چې استفاده وکړه دوه ورځې کوونه کی درې ورځې بس یو یو د فایي باندې مشکل کار دی چې دوی یو ځل فریک دی. مثلا کچی کچری دی پاسه کې یو ځل استفاده وکي بیا په بیا لفظه کې بل ورځ یو استفاده وکي هم د سایسته سایسته په قرار باندې دوی کېده چې دا عمل فری دی. یو او دا د خلکو چې مثلا سینګ نه لوړ دی ځوانانو د فارغ خلک چې دی ښه کار چې دی هغه سپورت دی اغه سپورت کوم سره خلک چې مثلا سیګریټ کوي نسوار کوي یا نو داسې نشي کار ته کې استفاده کوي د دوی د لپاره خځه یا خکار دا چې د سینې دی بلا چې جیم تاول ته جیم وکي خکاری د منډو هلو سپورت کولو دی. کچېری دوی په هغه حالات کې کې یو ورځ لپاره لاسته کې منډه وکړه بل ورځ 15 لس وکي بل ورځ شل وکي نیم ساعت دا خبره بوزي آیسته آیسته یو ځینې لار او خلار چې مصرف نه لري هغه د سپورت دی چې دوی باید سپورت وکي او به استفاده کوي. مثلا د سهار د خوانه دوی چې کله راجګیږي د سوک شي نسوار کوي دوی اشتیا اول چې راځي نسوار ته راځي د دې په ځای چې نسوار کوي هلته د جوش کړي او به چې جوش شي نیم ګلاس یا یو ګلاس استفاده وکي همدغه شکل باندې کرا کرا مثلا د سپورت هغه دی ونیسي به خدمت وخت لاړ شي چې دوی باید سپورت وکي. آیسته آیسته دا مهمه نه ده چې د سپورت لپاره ځای نه لرم په کور کې خدا سي یو لس قدمه زیاده سي لس قدمه دی وي 15 قدمه شل قدمه نو یو ازنه لار کې مصرف ونه لري او خلاره دی د صحت لپاره دی هغه سپورت چې موږ ځوانان او هم د سپینګر کې د شلې د استفاده وکي که موږ تاسو دا روحي د سیو فکر چې ولا 15 کال مې یو عمل کړی یو کار مې کړی دا به څنګه یو دفعه پریزم هیڅ مشکل پر دې کې نشته دا باید هم قطعي تصمیمونه ولشي چې زه قطعا دا کار نه کوم. یو بل هغه کسان یا هغه ملګری چې دستا پویږي چې دا سیګریټ څکي دغه سره په موټر کې ناستا یا په دفاترو کې په دې قسمتو کې چې دا پویږي چې دا حالت زما ملګری دی او سیګریټ څکي او ما دې ته نه ویل دي نو ته کوشش مکو چې دا ملګری سره تر یو څه وخت پورې میز دیوال وکي. دا د خپګان خبره نه ده دا د صحت خبره ده د شرم خبره نه ده چې ته وشرمېږې چې زه ولې غانډیوال ته ورنغلم یا غانډیوال ما ته خواهش وکړه چې راس داسې ګلیټ څوڅکه او زه ونه څکم. دا شرم په دې کې نه شرم شته او نه کوم عیب شته، دا د صحت دپاره ډېره مهمه ده. نو ته کېدای شي چې که تا پرې خود هغه ملګری دي یا دوست دي یا همکار دي چې سګرټ څکي، د هغه نه تشویق دي ته چې ما پرې خود خو تیم پرېږدي، نو دا به قاطع تصمیم ښه تصمیم ده چې قاطع یعنې وایي چې دا استفاده نه کوم. او ډېر سخت کار نه دی، یګانه لارې سپورت دی چې دوی سپورت وکړي او روی سپورت ته راوړي، دا ښه کار دی.
سګرټ څکول یا د سګرټو احتیاط ډاکټر صاحب ستومان بیولوژیکي دی، پریښودل یې د انسان په بدن کې د ستونزو باعث کیږي، یعنی روغتیایي مشکلات سړی ته پیدا کوي، او که دا رواني اړخ لري؟
د سګرټو څکول زه داسې درته وایم چې دا سګرټ کله چې موږ څکو دا د شوشته په شوش کې جذبیږي، د وینې له لارې بیرته ځي زموږ عصبي سیستم ته. زموږ عصبي سیستم هلته ډیپریس کوي، کله چې ډیپریس کو نو هلته زموږ دا خلک یا کوم خلک چې استفاده ځینې کوي وایي چې سګرټ نو همیشه حالت راته راغی او غواړي چې بیا د هغې لارې هغه نه استفاده وکړي، غواړي چې هماغه اولینې نیشه یا اولی خوند ځینې وخت د سګرټ یا له نورو نه. نو په کچیرې پرېږدي هیڅ مشکل نه رامنځته کیږي، پاتالوژیک یا کوم مشکل چې په وجود کې د وینې ته قلب ته یا نورو هغه ته هغه فائدہ رسوي، مثلا دغه پریخودل دغه کار مثلا د سیګریټو پریخودل او نه ویل دا وجود ته فائدہ لري نه ضرر، یعنی کوم پاتالوژیک حالت منځ ته نه راوړي د پریخودل، ګټه رسوي. د رواني نگانه دای خپل دا فکر کوي کني پرواني هغه کې کوم مشکل نه رامسته کوي، هغه کې هغه احساس د نفر دی یا کوم څوک چې د سیګریټ څکي چرت څکي یا نور یوین څکي دا دای خپل احساس دی کې چې زه روغن خراب یم یا روغن داسې فکر کوي، در صورت کې هغه خبر نه وي. بیا هم زما مشوره هغه کسان چې سیګریټ د ډیر وخت لپاره چرسی د ډیر وخت لپاره تریاک یا نور داسې نشاور کوي استفاده کړی دي، خواهش میکنم چې د رواني ډاکټر سره په هفته کې یو ځل جلسه ونیسي، دا به ډیره بهتر وي او دا ښه دی چې مثلا دغه سره خبرې وکړي او هغه بعضې لارې چارې د رواني نگانه ورته ښیي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی د ازادي رادیو.
مننه کوم جنابی ډاکټر صاحب محترم. یو تعداد فساد البته ما یو تعداد ځوانان البته افغانستان کې می کم لیدلی خو ایران کې می بیخي په لوړ تعداد لیدلی، یعنی هغه قیلون کوي. نو ته څه فکر کوي آیا دا هم د سګریټ او د ایروین په شان ضررونه لري چې د غمر ډیر نه لري؟ او بل درې هغه نشي چې کارون کې وړي بولي خو زی غټ بولم لکه سګریټ، نسوار او چلم، په دغه کې کوم هغه نشه ده چې د انسان ژوند ګواښي، د انسان ژوند له خطر سره مخامخ کوي او ژوند دی رالنډوي او سابندي هم ورسره لري؟ نو دغه درو نشو کې کومه یو موزیره ده؟
مننه زابلای صاحب. ډاکټر صاحب ستومان دی اوریدونکو په زړه پورې پښتنه وکړه، دوه پښتنې لري، مهرباني وکړئ.
د اول د قیلون په باره کې ویل فکر کوم. قیلون داسې چیز چې هغه مثلا اول چې جوړیږي تام په ماغه باندې دی، مثلا د لیمو تام دی، د نانا تام دی، یا ګوناګون دا شیان په نامو باندې دوی استفاده کوي ځینې. هغه داسې یو شکل یا ساختمان لري چې هغه لکه سیګریټ غوندې فلټر نه لري، دا یو قسم زغال جوړیږي د قیلون د سر باندې کېښودل کیږي، میوي داسې مواد دي چې هغه د غلاندې کېښودل کیږي، بیا دا کشکي او مستقیما دا دود د دوی شیشونه ته ځي. یعنی قیلون، سیګریټ او تم چیلم کچیری زوم چې ضرر یې یو دی، ولی استفاده یې اوس په افغانستان کې هم ډیره شوې ده، ځوانان ډیر په اخو خوشته شوي دي، خو خطرناک چیلم او قیلون دواړه دي، په خاطر د دې چې هغه کوم داسې یو فلټر او هغه نه لري، مستقیما شوش ته ځي، اول ته شوش مصابي، آهسته آهسته به د صابندۍ یا برانشل اسما یا سی او پی ډی یا نمونیا یا په نور امراض باندې اخته کیږي. دا سړی چې دا خطرناک دی نظر سیګریټو ته، لکه چې زموږ زابلي سیب ویلي چې تعامونه مثلا خوابه دي، دا په یو ورځ د فاره یا دوه ورځو د فاره چې کوم سړی چې نوی استفاده کوي دا تام مدته خوشایند وي یا به داس خوندور وي، خو بعد له دوه او درې ورځې کله چې د عادت ورسره وکړه دا خوند لمنځه ځي او د کیدای شي سبب د مرګ وګرځي. کتابونه وایي چې یو نفر په میاس کې یا په کال کې درې ځلې یا څلور ځلې سیګریټ استفاده کړی وي کچېری د مثلا په بعض یم قلبي امراض اخته شو علت به یم دا د سیګریټ وي چې د په هفته کې یو ځل یا په میاس کې یو ځل هم استفاده کړی وي. یعنی دا که څوک چې دوامدار شکل باندې وڅکي استفاده ځینی وکړي د ساتاری ناروغي او قلبي ناروغي او نور داسې زیاتره ناروغي چې په باندې سبب دي کې نو ما وختل چې لنګ معلومات نورم زه د اوریدونکو سره شریکم چې څومره خلک اخته شوي دي څومره نارینه دي او څومره خزینه او څومره ماشومان پر دې باندې اخته دي.
مهرباني وکړئ
موږ په ټول په څوار لسوم کال کې وزارت ساتنه یو بررسی وکړه چې زه هم د وسره همکاروم نه اشاریه شپک په سلو کې زموږ تاسو د خلک پر دې باندې اخته دي او په هغه کې چې دی مثلا 14.2 درصد اصل کې زموږ نارینه دي 2.8 پورې له 2.8 تر 3.2 پورې زموږ زنانه په دې باندې اخته دي او کم تر لدینه زموږ اطفال په دې باندې اخته شوي دي چې له 20 تر 25 پورې خطرناک ناروغي چې په کې سرطان یا وانه لکه همدا سیګریټ همدا چرس همدا قیلون او همدا نور نشاور هغه دي چې له 20 تر 25 پورې خطرناک ناروغي چې دغه نه یو یې سرطان ناروغي د څنګه کېدې چې د شوشوي د میډیوي د ستونیوي د خلیوي د ټولې هغه خطرناک ناروغي دي چې همدې سیګریټ چرس او د چلم نارامسته کیږي. یو او بل چې مثلا د زموږ او تاسو په څو وخت پورې تر اوسه پورې موږ د کویټ ناروغي ټول کې شوړ کې زیان من کړی یو ضرر رسولې او سبب د مرګ مر شوې دي ټول کې. دلته موږ یو هغه کوم بررسی وکړه چې هغه کوم کسان ډیر په دې باندې اخته شوي دي په کویټ یعنی په کورونا باندې اخته شوي دي. هغه کسان و چې هغه د سیګریټ څخه ډیر استفاده کوله د دخانیاتو نه ډیر استفاده کوله هم ډیر په دې باندې اخته شوي وو او هم یې مرګ میر د یاد مړینې ډیر تر یا فیصدی په دې کې چې وه د هغو کسان و چې د دې دخانیاتو نه په مجموع کې هر شي چې وو
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکی په تماس کې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده د آزادۍ رادیو.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم اغا امیر د جلال آباد نه کوم امور چې معتاد وی او اغا حمل ولري ورسره د حمل د وزن آیا په دغه ماشوم کې د احتیاط نښه او نښانی معلومی یو کنه
مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ستومن.
اغه امور چې مثلا سیګریټ خوي د هغه د تفل مشکلات څه په کې دي په تفل کې رامنځته شي بریډس اسفیکسیا موږ وایو په تیوي هغه کې چې هغه د تفل په ولادت په وخت کې د کمبود د اکسیجن سره مخامخ شي. کله کچې دا تفل په بریډس اسفیکسیا باندې مواجه کیږي هغه بیا درې شکلونه لري چې هغه تیاوي شدید دی متوسط دی او خفیف دی. کچې شدید ډول باندې وي د دې سره مواجه شو نو هغه تفل مایوب کیږي یا سیفي یا سریبل پالسی ورته وي رشد دماغي کمیږي هغه طفل مایوب کیږي او کچيري په شکل په مثلا مودريټ یا مودريټ وي یعنی خفيف او یا متوسط وي نو کېدای شي هغه طفل تر یو څه وخت پورې وي بعد لغنه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
سلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم تاسو ټول اوریدونکو زه مسافر در سلام د ایران دغه نسوار خونه تقریبا واته کال کېږي د نسوار عمل لرم بیا دغه یو درې کال کېږي د تاریخو عمل مو سره اخیز زیدي نو وسه پاسه کې چې پریږدو نو نکړه دا ډاکټر صاحب خمویل د چې دغه پښتنه راته جواب کې چې موږ څنګه استفاده وکړو څاره څکارو کې د دغه څخه راخپاره چې د تاریخ
ډاکټر صاحب ستومن مهرباني وکړي.
مسافر خان ته خو ستړم شورور یو بل دا چې څومره وخت کېږي چې د تریاکو نه استفاده کوي د لګ مودې لپاره دی د ډیر وخت لپاره دی په کوم قسم باندې استفاده کوي آیا تریاک په شکل د غذا باندې استفاده کوي او یا هم د سیګریټ په قسم باندې استفاده دوی استفاده کوي او اکثره کم استفاده ځینې کوي.
نه دا استفاده موږ څکوله مو کله درې څلور کاله کېږي چې استفاده ځینې کوو به دغه روزانه یو ور دوه واره دغه تر درې واره پورې ورسېده څکوانګه مو نه اوس غاړو پرېږدو هر څه کوو نه کېږي پرېږدو نو د دې مشکل څه شي دی څه علت یې باید پرېږدو
دردونه درته پیدا شوي دي یا کوم مخکې چې دردونه لري
ما په خپل دا کوشش وکړ د درې څلور ورځې کې چې مثلا د عمل موږ پرېږدو وخت چې کله یو دوه ورځې درې ورځې ته ورسېدل نو دردونه د بدن بیخي شدید اسول اصلا دونې سوې چې کله به تعامل مونږ و چې بل موږ مثلا طاقت وکړو چې آیا دا تریاک بل تر کو دونې د درد شدید درلود
تناز د درد په خاطر باندې ته به ته دوباره شروع کړ کنه نور مشکلات هم درته پیدا شو تنه د درد مثلا
تنه د درد مسله و بس دغه لا سپشم کول شلې د لیمنه مثلا درد مثلا ډیر تر اوسه هم هم برته نه دي شروع کړي دا درې څلور ورځې کیږي چې د ترک مولې د امه درد به خې ډیر دی رمانه
مننه له تاسو نه مسافر خانه غوښ شي چې ډاکټر صاحب جواب درته وي
ټول مواد مخدر چې دي چې هغه د دود په شکل باندې استفاده کیږي هغه جذب خرابوي د غذایی موادو د ګټورو موادو چې هغه تک ايرن وي که ویتامین دی وي که هر نور مواد غذایی مواد وي هغه سبب د دې کیږي چې هغه د امعاو له لارې د کولمو له لارې صحیح جذب نشي که چیرې کوم نفر موږ متوجه شي کوم څوک چې مثلا تریاک یا چاس یا هر نور مخدره مواد استفاده کوي هغه لیر ډنګر وزن له لاسه ورکړی وي کمیشتیا او دا خبرې پکې وي ولی هلته جذب صحیح صورت نه نیسي غذایي مواد ته استفاده کوي جذب صحیح صورت نه نیسي هغه فایده مند یا ګټور کوم مواد چې د وجود دپاره ویټامین لري ویټامین ډي لري اوسپنه لري یا نور داسې غذایي مواد چې هغه د بدن دپاره د ګټې دپاره دي هغه صحیح نه جذبېږي وینا ان کچېری د دا تریاک یا مچرس یا دا مواد چې څکي کچېری دا مثلا بندوي الته دردونه راپیخيږي نو دا خبره دی کچېری دا دردونه تا ته پیدا شول نو دا یا داسې حالت مثلا چې د لګ د وخت لپاره د لګ وخت لپاره دا استفاده کړی دي د درې کلو لپاره دوه کلو لپاره یو کال لپاره نو دا کېږي چې د ډاکټر سره مشوره وکړي ته اسانه دي دا د مشکل کار نه دی ته یو دردونه وي د تپیخ شي هیڅ مشکل نه دی کېږي چې یو ډاکټر سره نږدې مشوره وکړي هغه ورته یو ټریټمنټ او تداوی وکړي
مننه ډاکټر صاحب د خبرونه په ورسته یو شیبو کې یو یوازې یو بل پوښتنه پاتې ده اکثرا ماشومان په ډیر کم عمر کې د لاسو یو لاسو ځینې وخت دوه لاسو ډیر لاسو پنځه لاسو کلونو په عمر کې د دخانیاتو د سګریټو یا د نسوارو څکول پیلوي مایندې پلارونه څه کولای شي ستاسو مشوره څه ده چې خپل ماشومان له بد عادتونو وژغوري البته دا کلن راته وایست چې د خبرونه ورستۍ برخه ده مهرباني وکړئ
زه به څو خبرې نور هم به تاسو سره شریک کوم اول کوم مواد مخدر چې دي مثلا که سیګریټ کنه سوار دي دا به په ټول مکاتب او مدارس او تکیخانه او یو کوم ځای چې اطفال د تربیه او تعلیم ویني د هغو میزدونه باید لري او جمع شي دو هم دا چې د تلویزیون او د میډیا د لارې موږ باید اطفال د لپاره داسې یو کلارې چارې پیدا کړو چې هغه د دوی په ګټه باندې یعنی دوی د دې نه ګټه واخلي چې هغه خنیات یا سیګریټ استفاده نه کړي دو هم دا چې موږ په پانتون مکاتب او په یاب نورو داسې ځای کې چې تعلیم او تربیه د ماشوم او د اطفال وي په هغه کې داسې یو سات او یا داسې یو څه باید موږ ولرو چې هغه اطفال ته دا وخیو شي هغه باندې دا وخیو شي سیګریټ یا مواد مخدر تاواني شي دي دا به استفاده نکي د مور او پلار نه مې دا خواهش دي چې کچیر دوی د خنیات استفاده کوي اول دوی د خپل اتاق یا کوم ځای چې اطفال سره دي په هیڅ ډول استفاده نکي حتی هغه قطۍ د سیګریټ هغه قطۍ د نسوارو په شکل د ساتيري اطفال ته دي نور کې چې مثلا ساتيري په وکړو واخله زویا داسې کلمې او استفاده کوي دا سیګریټ یو داسې دي نه نه په هیڅ صورت د دې اطفال روح او روان باندې منفي تاثیر لري او یا غنا هیلت یې د چې اطفال مثلا په کوم عمر کې چې استفاده کوي د مور یا د پلار یا د بابا یا د ترنې داس د کلی دی سیګریټ او نسوار پیلې
ډیر زیاته مننه له ډاکټر صاحب بصیر ستومان د داخله ناروغي او متخصص نه په دې خاطر مننه کوم چې تاسو پیغامونو او سوالونو ته ځواب وایي د هو اوریدونکو جلا مننه کوم چې د خبرونه ته زنګ واه او خپل پوښتنې مطرح کړي تر بل خبرونه د خدای پامان
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio